د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه چې دا مهال څومره امریکایي وګړي له دوی سره زنداني دي او د زنداني کېدو لاملونه یې څه دي، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د طالبانو له زندان څخه د امریکایي وګړو د ازادولو په خاطر د هڅو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د افغان الاصل امریکایي شاه محمود حبیبي کورنۍ هم چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې د طالبانو په زندان کې دی په ځلونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي هم زنداني کړي دي چې په ډېرو مواردو کې یې په اړه له رسنیو سره معلومات هم نه دي شریک کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست. زمل علی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخ وړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. د صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو د غوښتنې په راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور سو ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې کوچنیان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې یې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. د یوناما د دغه نه مخیز راپور لمخې د کم عمره ودونو، د کوچنیانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یوناما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او پریکړه کولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. مخکې مې چې د یونیسف د راپور او اندېښنو یادونه وکړه، دغې ادارې دا هم ویلي چې په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت ډیر خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. اوریدونکو، په دې اړه به لومړی ستاسو پام یو راپور ته راواړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخني ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روږدی دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بې ساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو نور بس د خبرونه روانه ده. تاسو اوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. پر دې موضوع باندې چې دا څومره لویه ستونزه ده او د افغانستان پر راتلونکي څه ډول اغیز کولای سي، له خپلو میلمنو د ښځو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب سره به خبرې کوو. دوی دواړه زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته مننه کوم او ښه راغلاست وایم چې تاسو وخت وایستئ. اغلی نیازی، اوله پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر دغه چې یونیسف او د ملګرو ملتونو نور ادارې هر ورځ د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې وایي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی، او د دوی په وینا د یونیسف دغه راپور وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه دوی اړې کړي دي چې تر ټولو بد ناورین تجربه کړي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته استاد راډیو لر څخه ټول افغان هغه باشه همت مېرمنو ته وړاندې کوم او ورځ په خیر وایم چې کوم چې یو ځلې خپل په وجود کې درد ته چې احساسوي، خپل د کمبوتیا چې دا غوی ورسره مخ دي، هغه تاوتریخوالی چې ورسره هغوی مخ دي، او دوهم ځل خپل د اولاد د تاوتریخوالی له کبله هم رنځېدلي دي او رنځ ویني. نو د هغوی شهامت ته سلزله سلام کوم، او دقیقا دا یو ډیر ستر ناورین دی چې اوسنی نظام ډیر په ټیټه کچه ورته ګوري، یعنی ډیر بالکل نادیده نیسي تر ډیره بریده پورې، چې متاسفانه دا به ډیر یو ستر ناورین دی. دا د ماشومانو پر اذهانو باندې، د ماشومانو پر فکرونو باندې، د ماشومانو پر وده باندې ډیر ستر اثر ایږدي، او دقیقا دا به ډیر دردونکي د ماشومانو لپاره، او ماشومان به په راتلونکي کې هغه ډول چې ورته اړتیا ده، هغه ډول چې دوی باید واوسیږي، هغه ډول چې دوی باید رشد و نمو وکړي او مصدر د خدمت وګرځي په راتلونکي کې، په د ځوانۍ په مرحله کې هغه تقاضا ځینې باید ونه شي، ځکه چې هغه محرومیتونه د دوی هغه وړتیاوي، د دوی هغه استعدادونه ټول وژني دننه، او دوی د شل رقمو نورو ناروغیو سره مبتلا کوي. یعنی احساس د کمتری سره چې کله دوی مبتلا کیږي، هغه خپل یو فرصت برابري ذهني توازن کموالی ته، کله چې د ذهني توازن کموالی په یو ماشوم کې پیدا شو، نو همدا شانتي هغه ماشوم نه رشد کولای سي، نه خپل وجود رشد کوي او نه استعدادونه رشد کوي، چې دا به ډیر سخت دردونکي فاجعه راوړونکي حالت به پر افغانانو باندې راتلونکي کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، ستاسو څخه هم پوښتنه کوم. اغلی نیازی، دغه راپور د اندیشنو سره موافقه ده؟ آیا تاسو هم همدا ډول فکر کوئ که فکر کوئ چې نه وضعیت دا ډول نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درنی میلمنه ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته. ګوري پلومی صاحب کې خو د افغانستان کې هر نهاد یا هر ټولنه یا هر هغه بشري سازمان چې په افغانستان کې کار کوي هر یو په خپل وار باندې بعضې راپورونه خپروي چې تر 99% هغه حقیقت لري. او دا د یونیسف سازمان پخوای هم راپورونه خپره کړي وو اوس هم دوی خپل راپورونه خپروي او دا یو ډېر لوی ناورین دی، نه تنها دا چې په ښځو او په ماشومان باندې بلکې په هغه کورنیو باندې چې تر ډېره کچه پورې هلته ښځې دومره صلاحیت نه لري او ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کېږي، دا ډېر د تشویش ځای ده چې بالاخره به د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ماشومانو په هکله باندې څه ډول تصمیم نیول کېږي. ګورې په افغانستان کې نه تنها دا چې نارینه وو په د تیرو شلو کلونو کې دلته فعالیتونه درلود، ښځو هم په خپل وار باندې تر ډېره کچه پورې خپل مشخص فعالیتونه درلودل. فکر وکړئ په افغانستان کې 50% ښځې د یو فامیل سرپرستی لري، نو ته دې به لوی ناورین چیرته وي چې تاسو ټول هغه له کار نه محرومه کړئ، هغوی ته ووایئ چې تاسو اسمان ته ګورئ خدای به تاسو ته روزي درکړي. په افغانستان کې که اشتباه وکړم تقریبا شپیتونه زیات فیصد هغه ماشومان دي چې هغه د فامیل سرپرستی لري او هغه ماشومان د خپل فامیل ناناور دي او هغوی کار کوي. په نور نړۍ کې کله چې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي یا د وړي ابتدایي دوره د مکتب یا شروع کېږي نو هغوی ځانته مراحل لري. متاسفانه چې په افغانستان کې نه په دې تیرو شلو کلونو کې او نه هم بدبختانه په فعلي شرایطو کې دغه موارد مد نظر نه نیول کېږي. هغوی شاقه قانونو ته اړ دي چې هغوی خپل هغه روزمره ضروریات د فامیل هغوی پوره کړي. نه تنها دا چې مثلا تاسو نور ولایتونه وګورئ، په فعلي نظام کې تر ټولو بدترین وضعیت په کابل کې روان ده. په اطراف ولسوالۍ د کابل کې دا وضعیت روان ده. یو ماشوم چې هغه مثلا مکتب ته لاړ شي، هغه جدا د دینه چې د هغې جنسیت څه شي ده، چې دا اوس ډېره مهمه موضوع ده په افغانستان کې، هغه کالک ده که هغه جلۍ ده، هغه مجبوره مکلفه ده چې شاقه کارونه وکړي او هغه د خپل فامیل هغه کوم مسؤلیت چې د غاړې دغه ترسره کړي. او متاسفانه چې دا ډېر یو بله بدبختي افغانستان ته رامنځته کوي. مثلا هغه ماشوم چې هغه کار کوي، هغه کېدای شي د فامیل له طرف نه دومره سپورت نه شي یا دومره روحیه ورنه کولی شي چې هغه وکولی شي بالکل په سمه لاره روان شي. یعنی په ټوله کې که تاسو په فعلي شرایطو کې د افغانستان میرمنې، د افغانستان ماشومان او د افغانستان هغه قشر چې متاسفانه په ډېر خراب وضعیت کې فعلاً ژوند کوي هغه مد نظر ونیسئ، دا ډېر خراب وضعیت کې ژوند کوي او دا به یو ډېر لوی ناورین د افغانستان لپاره. د ژمی د افغانستان کې او تر ټولو لکه څنګه چې پیشبیني شوی وه، تر ټولو نورو کلونو به لږ څه ناڅه سخت وي، نو دغه ښځې چې د خپلو فامیلو سرپرستي درلودنه آیا فعلي نظام یو ځل ځینې پوښتنه کړې چې دوی د سوځولو لپاره یا د کوډ د نومونو لپاره دوی څه لري یا نه لري؟ هغه ماشومان چې هغه په دې بټوي کې کار کوي هغوی ته حتی هغه یو عادي زغال نه ورکول کېږي چې هغوی خپل فامیلو ته ویسي او هغه خپل ضروریات ورباندې رفع کړي، نو دا ډېر یو لوی ناورین ده. او متاسفانه چې د افغانستان فعلي شرایط یوازې د دې چې ورځ تر بلې ښه شي، بدبختانه چې ډېر یو خطرناک طرف ته روان ده، هم د اقتصادي له نگاهنه، هم د تعلیمي او تحصیلي له نگاهنه، او هم هغه راپورونه چې خپاره کیږي که هغې ته وګورو نو بدبختانه داسې چندانې ډېر ورته مثبت نظر نه کتل کیږي او چندانې توجه هم د فعلي نظام له طرفه نه ورته کیږي.
بلې مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو موږ له ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنې آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب کې را سره اوس هم یو اوریدونکو را سره دی. اول به د دوی ژغ را واخلو، بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام وړاندې کوم، هیلې وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. کندهار ولایت نه په تماس کې ما امدا ناورین باندې ما خپل نظر ورکاو، او دا ناورین کې کوي چې ټول خلک سره کار نشته، د کار بعض خلک د کار ورتیا لري خو بیا هم کار نشته، نو دا ناورین او دا بیکاری سره ټول خلک لاسو ریوان.
بله، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. تاسو یادونه وکړه چې تاسو له دغه سره موافق یاست چې یونیسف دغه راپور ورکړی دی. تاسو په نظر څه باید وسی؟ فکر کوم چې رابطه قاته سوزموږ دا ورېدونکو وګورو چې کنور اورېدونکو وي د دوی ژغونه به هم راوخلو تبصره او بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. یو بل اورېدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، که تاسو موږ ژغ اوري
او جی اورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه زنګ وهلی دی؟
زمانون دی عبدالملک وندل، د پاکستان نیم، د نصرت اپر براول اپرنا.
ش عبدالرحمن صاحب، تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، موضوع به مو تعقیب کړی وی چې فکر کوم د دوی رابطه هم قاته سو. ګورم چې کنور اوریدونکو وی اوس هم صافی صاحب وای چې نور اوریدونکو لا تر اوسه پوري نسته، که اوریدونکو موږ ته زنګونه ووهي موږ به دوی راوخلو. اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ ته د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې زنګ ووهي، موږ به تاسو ته تبصره او پښتنې راوخلو په دې خبرونه کې. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. یو ځل بیا هم شمیره درته تکراروم، 00420023001111. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړي هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپلې تبصرې را سره شریکې کړي. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړي ازادي راډیو ده. بله، که تاسو موږ ژغ اوري تاسو کولای سئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی. فکر کوم چې دوی هم ونه کړای سوای. ستاسو مایک میوټ و، دغه اوریدونکي چې موږ ته زنګ وهلی و صافی صاحب وای چې مایک یې میوټ و. تاسو کولای سئ چې مایک آن کړئ او بیا خبرې وکړئ. بیرته کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د ښځینه اوریدونکو څخه مې یو ځل بیا هم ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ، دغه خپرونه ستاسو پر موضوعاتو باندې راڅرخي، نو تاسو کولای سئ چې موږ ته په دغه خپرونه کې زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. موږ به حتماً ستاسو ژغ واورو، ستاسو نظر به واورو او تاسو ته به مایک درکړو. خو که تاسو نه غواړئ چې نوم مخپور سي یا ژغ مخپور سي، کولای سئ په لیکلې بڼه باندې په واتس اپ کې موږ ته خپل پیغام پرېږدئ، زه دلته تاسو ته لولم. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
زه صدیق الله عثمان خیلم، د پاکستان د بردیر تحصیلی براول نصرت درینا.
عثمان خیل صاحب، تاسو مننه چې زنګ راوهلی دی. تاسو به دغه موضوع تعقیب کړی وي چې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې د تر ټولو بد ناورین څخه تیریږي، ځکه چې پر دوی باندې بیلابیل محدودیتونه لګېدلي دي. تاسو په دې اړه باندې کوم تبصره کوئ یا که کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه؟
نو دغه سوچ خو هم موږ کوو او د میلمنو له هم پوښتنه لرو، موږ خپل هم دغه سوچ لرو، د یونیسف هم دغه سوچ دی او دغه خبره دغه پیغام هم ورکړی دی چې د ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ د میلمنو نه دا تپوس لرو چې آیا په افغانستان کې دغه شان جونه سبق نشي ویلې، سبق سکول ته نشي تللی، د پابندیانو شکار دي، نو آیا دا به تر کمې حد پورې وي؟ او بین الاقوامي چې کمی دا یونیسف ادارې دي یا نورې کمه بین الاقوامي سطح ادارې دي، نو آیا دوی به څه اقدامات کوي په افغانستان کې؟ به دغه لاره څنګه فراهم کوي د جنو ته؟ دا لاره څنګه هواره چې دوی یونیسټو ته لاړې شي، کالجونو ته لاړې شي؟ او آیا که دا دغه شان د پابندیانو شکار وي او هلته سبق نشي وهلی او مخې ته تلل نشي کولی جینه کوي، او دغه شان بیا په سکولونو کې او بیا په کالجونو کې یا ډاکټران هم نشي جوړېدی او مختلف مشکلات سره مخي، نو دیو به څه اقدامات کوي؟ او داسې چې دیو کله دا پابندیانو ډایرکټ شکار راشي، نو دا به تر کوم حدې پورې ځي؟ بین الاقوامي بیا څه سوچ لري چې کوم دا بین الاقوامي یونیسف ادارې دي یا دا نور چې کوم لړپوړي کوم چارواکي دي، نو دیو به څه سوچ لري چې لکه موږ به څه کول پکارې؟ نور عام خلک به څه کوي؟ که دغه سوال میلمنو دغه تپوس کړو.
بله، ډېره مننه صدیق الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنه مې واخیستله، زه به خپل میلمنو ته ستاسو پوښتنه کښېږدم. اوس هم ګورم چې که نورو اوریدونکو زنګ راوهلی، اول به اوریدونکي راواخلو، بیرته میلمنو ته ورځم. اغلی نیازی او اغلی سیلاب، ستاسو حوصله غواړم. اول به یو څو اوریدونکي راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سمیع الله سیالم د پاکستان د بردیر برول نصرت څخه جی.
سیال صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو په د موضوع په اړه باندې کومه پوښتنه یا تبصره کوئ چې په افغانستان کې پر ښځو باندې بیلابیل محدودیتونه لګېدلي دي او یونیسف وایي چې د دوی سره د مرستو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ کومه تبصره لرئ که پوښتنه؟ فکر کوم چې سیال صاحب ستاسو مایک میوټ دی، که ان میوټ یې کوي بیا خبرې وکړي. اوریدونکو، د سیال صاحب رابطه هم قطع سوه. نیازی صاحب، زه تاسو ته راځم. تاسو د اوریدونکي صدیق الله صاحب پوښتنه واورېدله، دوی وویل چې نړیوالې ادارې به څنګه وکړای سي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې دغه محدودیتونه چې رامنځته سوي دي دغه حل کړي، او په ځانګړې توګه دوی د زده کړو په برخه کې پوښتنه وکړه چې څه ډول نړیوالې ادارې کولای سي چې په دې برخه کې کومک وکړي.
دقیقا کومک کولای سي نړیوال اداره، دا نه موږ نه وایو چې دوی کومک نسي کولای، لکه څنګه چې دوی داسې ظاهري شي نړیوال ته چې موږ هیڅ هم نسو کولای. دا اوس ملګري ملتونه ځان یو ډول بې طرف نیولی ده چې موږ خپل اکسي وکړلې، موږ خپل کوششونه وکړله، مګر ګټه یې ونه کړله. که نږدې همسایګانو ته راسو، دا ورور مو د پاکستان څخه هم تعلق لري چې خفه نه سي. دوی وویستل هغه د مهاجرین څه ظلمونه او څه تکلیفونه یې په خلکو باندې تیر کړله، چې هغه خلک راغلي وو دلته په دې خاطر چې خپل لورانې ته د تعلیم زمینه مساعد کړي، مصارف یې ورته کوو، خو بیا هم متاسفانه دوی هغوی وویستله. همداشان په ایران کې د هر رقم محدودیتونو سره او خشونتونو سره افغانان مخ دي، خپل د تعلیم لپاره، خپل د تعلیم د لاسرسي لپاره چې کوم ستونزې او کوم مشکلات سره افغان میرمنې نن مخ دي، او دا یو ډېره ستره ستونزه ده، او د ټولنې نیمه برخه د فلج دو خواته روانه ده. دا نړیوال په هغه صورت کې چې واقعا متقد اوسېږي او واقعا دې ته طالبان وهڅوي چې یا دې ته مجبور کړي، اړ وباسي هغوی چې باید یو تعهد ورسره وکړي، یو تعهد ورسره لاسلیک کړي، او د هغه تعهد پر بنا باندې ژر تر ژره طالبان باید تصمیم ونیسي تر څو چې د زده کړې زمینه مساعد شي خوندو ته. دا نه چې هغوی فقط یو شفاهي د دوی څخه غوښتنه کوي او دوی ورته انکار کوي، او کله ورته وایي چې دا زموږ فرهنګي موضوع ده، او کله ورته وایي چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده په موږ پورې اړه لري، کله ورته وایي چې موږ داسې نه ده چې موږ د دوی حقونو ته احترام نه لرو، او بالاخره د تعلیم زمینه نه ورته مساعده، خو موږ ځانته یو برنامه لرو، ځانته یو فکر لرو، ځانته ورته یو لړلید لرو. نسلونه نسلونه دي تباه کړل، ته ستا به برنامه جوړېږي، ستا به لړلید جوړېږي، او ته به بیا هغه تطبیقې خدای چې تبه یې که به نه یې، خو زه دې تباه کړلم هغه قصه ده. نو فعلا نړیوال څه کولای سي؟ پوښتنه دا وه، نړیوال هر څه کولای سي چې نړیوال وغواړي واقعا زموږ سره ودرېږي. د هغوی درېدل ډېر شرط دی په کورنۍ مشکلاتونو کې، که موږ تاسې وګورو کله چې موږ درېیم ګون کس راغواړو چې هغه وړتیا ولري، هغه یو څه حاکمیت ولري، نو زموږ په منځ کې
مشکل حلولای سی. نو اوس هم نړیوال دغه یوازنی هغه مرجع ده دمدغه دپاره د ملګری ملتونو اداره جوړه سوې ده ترڅو چې په هغه ملکونو کې چې جګړه روانه وي په هغه ملکونو کې چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي باید کوم محدودیتونه چې وضع کېږي کوم ستونزې او مشکلات چې هغوی صحنې ته ولاړ سي او په صحنه کې دې داخل سي او اقدام دې وکړي د دې حق لري په شر د دې چې صادقانه اوسېږي او صادقانه ملاتړ وکړي او صادقانه دې صحنې ته ورداخل سي او د انجونو سرنوشت سره دې نور لوبه کول سټاپ کی او هغوی ته د تعلیم فرصت مساعد کی.
ډېره مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب تاسو ته هم راځم خو تر هغه مخکې یوې اورېدونکي موږ ته زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام د ټول اوریدونکو ته او کتن کته هوري ما وختل چې تاسو موضوع چې د تعلیم په اړه وکړه.
بله، موضوع پر دغه ده چې د یونیسف او یوناما راپورونه وایي چې ښځې د محدودیتونو په خاطر او نجونې له بد ناورین سره مخامخ دي. ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ تاسو د خپل سترګو لیدلی حال که راسره شریکول غواړئ چې ښځې د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ سوي دي په دې وروستیو کې؟
خوری دې زمانه کې څه مونږ ته ګورو چې تاسو هم ګورئ چې ټول ښځې چې دی ټول ښځې همدا ګیلې کوي همدا دغه کوي چې مونږ په افغانستان کې مخکې څنګه دغه روانو هر ښځه به هر نجونې هر پیغلې هر دغه بچو.
بلې، ستاسې ږغ موږ ته نه راځي. که تاسې هڅه وکړئ چې یو ځل بیا هم خبرې وکړئ. بلې، تاسی پر لائن باندې یاست خو ستاسې ږغ موږ ته نه راځي. بلې، فکر کوم چې رابطه یې قطع سوه. د دغه اورېدونکي موږ به هڅه وکړو چې بیرته دوی وصل سي او خپل نظر راسره شریک کړي. اورېدونکو، ستاسې ږغونه او نظرونه موږ ته مهم دي. موږ تر خپل حده پورې کوشش کوو چې ستاسې ږغونو ته، ستاسې و تبصرو او پوښتنو ته په خپرونو کې ځای ورکړو، ځکه چې دا خپرونې ستاسې لپاره دي او ستاسې ږغ او نظر د دغو خپرونو لپاره ډیر اړین او مهم دی. اوس هم اغلی سیلاب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا باندې منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. تاسې د خپلو سترګو لیدلی حال راسره شریک کړئ چې آیا فکر کوئ د ښځو ونډه کمه سوې ده؟ ستاسو په نظر څومره کمه سوې ده؟
بوری همیشه چه هر نظام راضی، ما تو زلی دا خبر کردی پا هر نظام که در هر سیاست جبران باید در افغانستان خزی باید ورکی او دا دیر متاثر کننده هم دا بدبختانه و متاسفانه. زمان که در افغانستان خزی او در افغانستان در خزو او در ماشومان و هغه حقونه سیاغوی اغا دا اغوی خپل اساسی حق ده، نباید چې د سیاسي د ارث نه ورته کتنه وسی او نباید چې د سیاست قربانی سی، چې د داخلي سیاست او چې هم د خارجي سیاست نباید چې قربانی سی. یونه ما په بارها و دا خبرې کړي، په بارها و دا ویلي دي چې په افغانستان کې ښځې او یو قشر ده، یو بشر ده، د همدغې خاورې خلک دي، دوی ته باید درنښت باندې وکتل سي، دوی ته باید اساسي حقونه ورکول سي. اما چیرې بالاخره، یعنی د بالاخره د دغه دومره گزارشات او د دومره وینا او د دومره تګ راتګ د دومره ناست ولاړی نه بالاخره نتیجه، یعنی د ما د ټولو نه د نړیوالو سازمانونو نه، د هغه سازمانونو نه چې هغه د بشري بخش کې دوی کار کوي، د دوی ټولو نه می دا پوښتنه ده
یعنی تر کله پوری با دوی ټول راضی گزارشات با ملل متحد ته وړاندې کوي، گزارشات با د نور سازمانونو ته وړاندې کوي، هغه به بیا ناسی پی کوي، ناس به هم د بند دروازو تر شاوی بلاخره به یعنی د افغانستان په حق باندې هر تصمیم چې نیول کیږي دا به بلاخره جامع جهانی نیسی او د افغانستان خلک، د افغانستان خصوصا ښځې به هیڅ اصلا ترې خبرې هم نه وي. زه دا وایم چیرې فعلي نظام غواړي چې افغانستان واقعا د دغه بحران نه وباسي. که تاسو وایئ چې د افغانستان نصاب مشکل لري، یا الله بسم الله، دوه کاله د تاسو د نظام وتل، آیا په دې ظرف د دوه کالو کې یو اقدام ونسو په افغانستان کې یو تحصیل کرده یا یو داسې نفر نشته چې هغه په نصاب باندې کار وکړي؟ که تاسو وایئ دا د مونږ عرفي فرهنګي، آیا زه من حیث یو خور زه آیا د افغانستان د دغه ټولنې عضو نه یم؟ آیا ما د افغانستان ټول عرف، فرهنګ، رسم، رواج ټول مد نظر نه دي نیولي؟ آیا ما د افغانستان ټول قوانین مد نظر نه دي نیولي؟ آیا ما ټول شرعي قوانین مد نظر نه دي نیولي؟ تاسو باور په خدای وکړئ، ما چې چیرته کار کوو هلته ټول انجونې وي، صحیح ده؟ هلته تقریبا داسې انجونې درس ویلې چې هغوی به دغه خپل مصارف د تحصیل خپله پیدا کول، که په کالاشوري وه، که په ګلکاري وه، که په پاککاري وه، که په صفاکاري باندې وه. آیا د دغه فعلي نظام یو کس د همغې مؤسسې نه پوښتنه کړې، د ما نه یې پوښتنه کړې؟ همدغه یو نما چې دومره گزارشات جوړوي، دومره کته او پورته ناستې ولاړې کوي، بالاخره من حیث یو بشر د ما نه چا پوښتنه کړې؟ د ما په څیر په زرهاو داسې ښځې وي چې هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې تحصیل کړی، هغوی په ډېرو سختیو باندې ځانونه یو چیرته رسولي، آیا د هغوی نه چا پوښتنه کړې؟ د هغوی نه چا پوښتنه کړې چې خوله خو خدای در کړي، نو د ډوډۍ به هم ته خورې، څنګه در رسېږي؟ د ما د زه دا وایم صحیح، ملل متحد دا د هغوی د وظایفو نه ده چې په هغه ملک کې چې هلته قواعد بشري نقض کیږي، په هغه ملک کې چې ناورین رامنځته کیږي، په هغه مملکت کې چې هلته هغه نړیوال قواعد د بین نه ځي، یا مثلا هیڅ ورته احترام نه کیږي، دا د هغوی وظیفه ده. دا د افغانستان په خلکو باندې احسان نه باروي، خو د ما ټول شکایت د افغانستان د فعلي نظام څخه ده. اسلامی نړۍ دا ورته راغلل، اوس روزارۍ ورته کوي چې دغه یو بحران رامنځته کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ، د افغانستان نیمه ټولنه تاسو د اوس په کور کې نیولې، نو دا څنګه تاسو بیا بېرته د دې ادعا کوئ چې نه موږ خو محدودیت نه ده وضع کړی؟ قابله روزې نو د دې نه څنګه زه برداشت کوم؟ ته معالجوي ته اجازه نه ورکوي، قابلګي ته اجازه ورکوي، خپل میرمن ته دې ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړه شي درس ووایي، وایي ځکه دا د ما عرف فرهنګ ده. نو ته څنګه د تا فرهنګ او د تا عرف دې ته اجازه ورکوي چې ته خپل میرمن یا خپل خور یا خپل مور یو نارینه ډاکټر ته ښایې، د هغې یو عادي فشار یو نارینه ډاکټر وګوري؟ راځئ نور د افغانستان خلک نه دومره توانایی لري، نور بیخي حوصله سر ته رسیدلې. تاسو خپل منځ کې کښېنئ، د بندو دروازو تر شا فیصلې دې نه کوي، د بندو دروازو تر شا د افغانستان په حقله باندې فیصلې نه کیږي. خپل منځ کې کښېنئ، د افغانستان ښځې د سیاست قرباني کوئ مه، د افغانستان ستونې فقرات د سیاست قرباني کوئ مه. تاسو فکر وکړئ، دوی وایي چې تعلیم بند او ټول مشکلات حل دي، هیڅ مشکلات نه دي حل. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هغه خلکو چې هغوی نه غوښتل د افغانستان نه بهر لاړ شي، دا اوس خپل کورونه خرڅوي، او هغوی د خپلو نجونو دي او د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل لپاره هغوی بهرنیو ممالکو ته اړ شوي دي چې هلته لاړ شي. هغوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې دلته زحمت ایستلی، سرمایه ګذاري کړې په خپل اولاد، په خپل خور، په خپل فامیل باندې. یا مثلا هغه میرمنې دي چې هغوی زحمت ایستلی، د خپل فامیل سرپرستي په عهده باندې درلودله، اما همدا اوس د هغوی مجبوره دي چې لاړ شي بل مملکت ته فقط اقتصادي مشکلاتو له نگانه. یا مثلا داسې محصلین دي، تاسو باور وکړئ، داسې محصلین دي چې د هغوی یو سمستر پاتې چې هغوی فارغه شي، اما هغوی ته اجازه نشته. شرایط مناسب ندی، نو دا شرایط به کنه مناسب کیږي او تاسو بدوی ته اجازه ورکوي. دا خو آیسته آیسته پخوا په لومړي سر کې تکله نظام تغییر وکړ، بعد خلک ډیر زیات خوشبینه و، ډیره خوشبینه و چې واقعا پیر نظام څه ناڅه مشکلات درلودل او خلک دې ته خوشبینه و چې حد اقل حق به حقدار ته ورسیږي. دا اوس څه پیږي چې ولس آیسته آیسته نا امیده کیږي، ولس آیسته آیسته د نظام څخه فاصله اخلي، ولس آیسته آیسته یعنی هغه طرف ته روان ده چې متاسفانه او بدبختانه چې راټولول د دوی به بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دي.
مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. زموږ ملمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب دي. اوس هم د یو اوریدونکو زنګ راغلی دی، اول به د دوی نظر راواخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملالی بشیر خور.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او که نه غواړئ تاسو کولای سي چې خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ. زما تبصره خو ملمنو سم
پوښتنه دا چې څه وکړو، باید په دغه وخت کې افغانې ښځې باید وکړي څه ورته کول پکار دي.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او نظر می داده چی باید منگ دخپل حق و غختنه و کفه هیچ سال که فری نشدو.
او ستاس په نظر دغه حق څنګه غوښتلای سي؟ شدي په لومړی ورځو کې تاسو ولیدل چې شدي اعتراضونه هم وکړل. دوی موږ ته په دغه خبرونه کې وویل چې دوی هڅه وکړه چې د طالب چارواکو سرکښینی د هغوی سره خپل غوښتنې مطرح کړي، خو طالبانو دوی ته وخت ورنکړ او د دوی خبرو اوریدلو ته چمتو نه ول. نو دوی مجبور شوي چې سړکونو ته د اعتراض په توګه راوځي او مظاهره وکړي، خو هغه مظاهره هم ځینې وختونه په تاوتریخوالو او شدی په بیلابیلو مواردو کې د اعتراض په خاطر باندې او په تور باندې تر اوسه په بند کې دي، په زندانونو کې ځینې شدی اوس هم بندیان دي. تاسو څه فکر کوئ چې شدی څه ډول خپل حق اخیستلای سي؟
نو زمونږ نه خو حق نړیوالو واخیستی، او باید موږ په نړیوالو باندې زور راوړو چې برته زموږ حق راکړي. دا طالب نه دی اخیستی، دا نړیوالو اخیستی دي.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. زه به ستاسو د تبصرې او پوښتنې په اړه باندې د میلمنو سره خبرې وکړم. نور اوریدونکي به هم وګورو. صافی صاحب وایي چې څوک نسته. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګونه ووهئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ مو ووهئ، او په لیکلې بڼه باندې راته پیغام هم پرې د زبید تخپور کړم. په دې خبرونه کې صافی صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، یو ځل بیا سمیع الله سیال يم د پاکستان بردیر او برول نصرت څخه.
سیال صاحب مننه چې تاسو بیا هم هڅه وکړه چې خبري وکړي. تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه؟ مهرباني.
دا ستاسو موضوع ماشاءالله ډیره ښایسته موضوع ټاکلی ده، او د موضوع په اړوند خو به زه دا ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعلیم په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. نو ولې بیا څنګه طالب چارواکي دا وایي چې ښځینه دې تعلیم نه کوي، یهود تعلیم نه محروم وي؟ او بل دا وایم دا طالب چارواکو نه زموږ دا غوښتنه ده، زموږ دلته ډیر ځوانان زموږ سره ناست دي، زموږ د ټولو دا غوښتنه چې یو ځل بیا په افغانستان کې د سوکالۍ او د امن او هغه غږ یو ځل بیا خپور کی، او تعلیم دې چې کوم دی نجونو ته فراهم کی، یو ځل بیا دې ته غوله تعلیم حقوق ورکړي. ښځینه چې څومره دی غوله دې خپل حقوق پوره پوره ورکړي جی.
ډیره مننه سیال صاحب، تاسو تبصره مو هم واخیسته، او مننه چې تاسو زنګ ووهئ. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي. یو ځل فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. مننه ساپای صاحب، دی وایي چې اوریدونکي نسته. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې نور زنګونه هم ووهئ. تر اوسه پورې لا یو څو دقیقې نور وخت لرو په دې خبرونه کې. نیازی صاحب، تاسو څخه پوښتنه کوم. د اغلی اوریدونکي چې موږ ته زنګ ووهئ در مخه، هغې وویل چې افغان ښځې په دغه وضعیت د تغییر کولو یا د بدلولو لپاره څه کولای سي، باید څه وکړي؟ دوی دغه پښتنه هم وکړه، او په دې اړه باندې یو تبصره هم وکړه.
دقیقا د دې د پښتنه چې ما وبردل دا د هر مېرمنې پښتنه ده، یعنی هر افغان مېرمنه دا پښتنه لري او دا غښتنه لري چې سره اخلاصي په دغه باندې چې موږ څه وکړو، د کوم ځای څخه پیل وکړو او څنګه مبارزه وکړو. او ډېرې خوندې هم په دې برخه کې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د غښتنې دپاره اوچت سوله، ږغ اوچتولو دپاره پورته سوله، کله چې طالبانو یا د نظام حاکمانو د دوی ږغ وانورېدل، دوی لاریونونه وکړله چې تر اوسه پورې څوک ورک و څوک پیدا و څوک بندي و څوک یو ډول څوک بل ډول دي، د ډېر ناورینونو سره مخ شو، د ډېر بې عزتۍ سره مخ شولې. دا اوس هم د تخوایي کوي او فریاد کوي هغه مېرمنې هم چې ولې زموږ ږغ وانورېدل څو. خو زما غوښتنه د خوند څخه دا ده چې اول خو تاسې مه کمزوری کېږئ، نایلي کېږئ مه، ناامیده کېږئ مه، او دغه د تعلیم لړۍ مه قطع کوئ پر ځان باندې، یعنی دا سلسله دوامداره وساتئ. لکه څرنګه چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسې کوشش وکړئ د هر څه دپاره، د هیله محصلولو دپاره، یعنی داسې کچین تمځئ ورپسې ولاړ شئ. نو دغه حدیث پر بنا باندې دوی کولای شي چې هغه څه امکانات چې لري هغه امکانات په کار واچوي او خپل دغه رابطه د تعلیم سره قطع نکړي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا چې دوی خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو چې دوی کورنۍ نارینه د دوی ملاتړ وکړي، هغه نارینه دي ولاړ شي د مسؤلینو سره کښېني، یو اجماع دي جوړ کړي، دغه ټول نارینه پلرونه دي که ورونه دي که خاوندان دي، دغه د ټول دغه شوزو د تعاړ وباسي چې ترڅو خپل په کور کې مش خپل عزت او ابرو ساتو، د باندې ته هیڅ ضرورت نشته چې زموږ دفاع وکړي. نو دغه زموږ خپل د کور نارینه زموږ د عزت د حفاظت لپاره، زموږ د حق د حفاظت لپاره، زموږ د حق د ملاتړ لپاره راوچت سي، ټول ورونه یو اجماع جوړ کړي، په دغه اجماع کې دي د نظام مسؤلین کښېني چې موږ ته را ثابت کړي چې د دوی حق نسته او دا په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ورته نسته، دوی دا قصې غوا او غړه کې تکښېني راته ثابت کړه، په علمیت یې راته ثابت کړه، په شریعت یې راته ثابت کړه، په ټولنیز قوانین یې راته ثابت کړه، په هره لاره یې چې ثابتولی شي ته راته ثابت کړه، موږ هم غوا او غړه کې تکښېنو، او که حق ده نو ولې نه ورکوې. نو د هر مېرمنې څخه مې التجا دا غته چې خپل نارینه دې ته وادار کړي، تر څو چې دغه چې نظام کښې نه نستله، تاسو د شوزو ژغې وانه ورېدله، د ملګرو ملتونو ژغې وانه ورېدله، د نړیوال ژغې وانه ورېدله، د اروپایي اتحاد ژغې وانه ورېدله، نو باید خپل خلک ورپسې راپورته شي، خپل خلک چې ورپسې راپورته شي، خپل نارینه ورپسې راپورته شي، خپل نارینه دوی اړ وباسي، مجبور یې کړي چې راسه زموږ د خوندو، زموږ د مندو، زموږ د مېرمنو، زموږ د اولادونو حق راتراکه. هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې د دوی دغه حرکت په بی پایلې او نتیجه به نه ورکړي.
ډیر مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې نارینه باید د شوزو سره اوږه ورکړي او دوی باید د خپل شوزو د کور او د باندې د افغان شوزو د حقونو غښتنه وکړي، د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه. ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه، او څه کېدای شي چې په سوله ییزه توګه باندې افغانان د حکومت څخه د خپل شوزو ژغ بدرګه کړي او حقونه یې واخلي؟
دوی د اغلی نیازی نظر ته احترام، ډیر ښه نظر ده، الحمدلله ټول مسلمانان یو. الله تعالی په خپل کتاب کې وایي حد یسن الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا په دې معنی نه ده چې دلته یې نارینه ته ویلي یا ښځینه ته ویلي، وایي برابر دي هغه کسان چې لوستې کړی او هغه کسان چې لوستې نه ده کړی. دا واضح ده او دا ټول مشکلات هم حل کوي. زه فکر کوم په دې تیرو دوه کلونو کې د افغانستان نارینه او زمونږ ورونو تر خپل حاتی پورې هغه اوګه ورکړي د څنګه د سدوی بيخي لاسونه شاته نیولي. په فیدی نظام کې هم څه فکر کوم چې یعنی یو اختلاف نظر په دې حق باندې موجود ده، ځکه یو تعداد واقعا هغوی هم غواړي چې د افغانستان نجونې تر هر کچې پورې چې هغه ضرورت د اجتماع ده او د جامع ضرورت ده دوی خپل تعلیم تحصیل ادامه ورکړي. اما یو تعداد متاسفانه او بدبختانه چې دغه خبرې سره بیا موافق نظر نه لري او متاسفانه چې دوی دغه خبره ډیر عرفي اړخ او فرهنګي عرفي اړخ ته متاسفانه چې دوی اړوي، نه ده چې دوی قوانین مد نظر ونیسي، دوی د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه مد نظر ونیسي. د ما نظر دا ده یګانه لاره د حل دا ده چې د فیدی نظام حاکمان د ټول هغه مسئول اړخو سره خبرې وکړي چې هغوی په دغه موضوع کې ښکیل دي، هغه که نارینه دي هغه که ښځینه دي. مثلا د معارف سره دوی کینی، د هغه معلمینو سره چې په دې بخش کې کار کړی د هغوی سره کینی. فیدی نظام چارواکي دی دوی ته خپل پیشنهادات وړاندې کوي، هغوی خپل پیشنهادات ورته وړاندې کوي، بلاخره به یو لار د حل دی موضوع ته پیدا شي او هغه کوم مشکل چې په منځ کې ده هغه به حل شي. نه هغه یو عادي مثال مونږ او تاسو لرو او بوسه به پیغام. نو دا چې مثلا بل نفر ورته راځي او ته وایي تاسو دوی به خپله یو طرحه یو میکانیزم دی جوړ کړي که چېرې د افغانستان ښځو هغه ونه منه په هغه صورت کې بیا کولی شي چې مخالفت ورسره وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک، د افغانستان که میرمنې دي که هغه زمونږ ورونه دي، زه فکر نه کوم چې د فیلي نظام د یوې خبرې سره هم دوی مخالفت وکړي. الحمدلله د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، دوی ټول هغه شرعي قواعدو ته سر ږدي چې دوی باندې فرض دي او هغه احکام دوی مد نظر نیسي. متاسفانه او بدبختانه زه بیا هم په خپلې تېرې خبرې باندې ډېره پافشاري کوم چې نور د افغانستان خلک د منطقې د سیاستونو قرباني نه کوي. او زه فکر کوم چې که چیرې دغه مشکل د تعلیم، تحصیل، د کار موندنې، د انجونو د زده کړې که دغه مسله دوی په خپل منځ کې حل نه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیوال راشي او دا مشکل حل کړي. تاسو وګورئ چې ډېر وخت هم ونه نیسم، تاسو وګورئ د اسلامي سازمان هم غړي راغله، د افغانستان فیدی چارواکو ته یې پیشنهاد وکړ چې تاسو اجازه ورکړئ، د ډېر عربي اماراتو سیاست یعنی په دوی ډېر د هغوی عقل مد نظر نیسي، هغوی ورته راغلل، هغوی خپل پیشنهادات ورته درلودل. زه وایم تاسو کینئ میکانیزم منځته راوړئ، تاسو یو طرزالعمل منځته راوړئ، تاسو بالاخره یو لاره د حل دغې مشکل. نه داسې یو طرف نه ویل کېږي ویل چې د ښځو د تعلیم او تحصیل موضوع دا په دې باندې دوی یو نقطې فشار مد نظر نیسي چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. که چیرې دغه موضوع یې خو تاسو دغه کار وکړئ، ښځو ته اجازه ورکړئ په هر چوکات هر اصول کې چې تاسو وایئ، زه فکر نه کوم چې څوک مخالفت وکړي. پخوا هم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان دي او پیړۍ پیړۍ به دوی مسلمانان پاتې کېږي. ګورئ دا یوویشتمه پیړۍ ده، په یوویشتمه پیړۍ کې نه شي کېدی چې تاسو یو چا ته ورته وایئ چې د یو تما یو ښځه دي د حتی تر شپږم صنفه پورې هم هغوی که تعلیم وکړي وایي او حکومت یې وایي بس مشکل حل کېږي. تاسو یو انجینر ته ضرورت نه لرئ، تاسو یو ساینس پوه ته ضرورت لرئ، تاسو پرېږدئ چې افغانستان دوی ترقي طرف ته بوزي. ګورئ د ګاونډیان تاسو وګورئ، هغوی هم اسلامي ممالک دي، هغوی هم کلمه وایي، د افغانستان ښځې هم کلمه وایي. زه وایم تاسو پېنئ استادانو سره کینئ، متخصصینو سره کینئ، هغوی په دې بخش کې کار کړی، تاسو خپل پیشنهادات ورته وکړئ، دوی به خپل پیشنهادات تاسو محصلینو سره کینئ، متعلمینو سره کینئ. زه فکر نه کوم چې د افغانستان نجونې خدای مکړه دومره یو منفي نظر ولري چې هغه هیڅ کار دې ته آماده نه سي. دوی د دې لپاره چې تعلیم او تحصیل زده کړي، دوی شوي دي چې خپل کورونه خرج کړي او د افغانستان څخه بهر لاړ شي. هلته دلته خپل قصر غونډې پوه کړي، هلته په یوه کوټه کې لس نفره دولس نفره ژوند کوي. دا د ما د سترګو لیدنې حال ده. دا زه تاسو وایم چې په زرهاوو داسې محصلین متعلمین دي چې زه ورسره روابط لرم، هغوی ما ته دا خبره کوي، د هغوی فامیلونه ما ته دا خبره کوي. نو دا مو خواهش ده ځینې دا ورته یعنی هغه ډیر عذر مندي دا خبره وکړو چې نو د افغانستان خلک د نور مشکلات توانایی نه لري، اقتصادي مشکلات دوی لري، تعلیمي مشکلات دوی لري، تحصیلي مشکلات دوی لري. نو پریږدئ سیاستونه، پریږدئ ستون فقرات د افغانستان سیاست طرف ته مه بیایئ. دا موضوع خپل منځ کې حل کړئ. مه یونما ته اجازه ورکوئ، مه نورو سازمانونو ته اجازه ورکوئ، نور ممالک ته اجازه مه ورکوئ چې دې بخش کې مداخله وکړي. یو هغه عادي خبره ده، د ټولو خلو یو د فور بند
دا مننه ډیره
تزر عمل هر هر لایحه خاطر چې تاسو وایي
ډیر مننه غلی سیلاب. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بس خبرونه مو اورید. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره له اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب څخه مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.